horas.
په افغانستان کې د شپې 2 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي. نن د پنځشنبه ورځ ده، د خبرګولی یا جوزا لسمه د می میاشتې دیرشمه. د خبرونه تر پایل مخکې د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي رینا امیری سره په دوحه کې د روانې میاشتې د غونډې په تړاو خبرې کړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازولۍ نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر درېیمه غونډه، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو او د دې مسلې چې هغوی د زده کړو چانس ولري پر یقیني کېدو خبرې سوي دي. په خپله آغلي امیري چې اکثره وخت په خپل ایکس پاڼه کې د دغو کتنو خبرونه خپروي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز ادعا کوي د ترهګرۍ هغو پیښو ته جدي اندېښنه لري چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې پلانېږي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو له دفتره نن پنځشنبه په یوه خبره سوې خبر پاڼې کې ویل سوي چې په هغه غونډه کې چې پرون چهارشنبه په راولپنډي کې د پوز د مشر جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ جوړه سوې وه، وویل سول چې د پاکستان وسلوال مخالفان په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او بېګناه ملکیانو په نښه کولو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو تمه لري طالبان د یوه ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنځشنبه په مسکو کې په یوه غونډه کې وویل. موږ دا مسأله له هیڅ شي سره نه تړو. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوز له مصر سره پر پوله د غزې د یوه ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ، د غزې تړانګې د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن ویلي چې تیره شپه په سیمه کې د سختو بریدونو شاهدان وو.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
روسیه به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني. دا مسله دلته د آزادی پسپوک پروګرام کې لمیلمنو سره چېړم. احمد شبریم هرکلی مو کوم. د ماسکو له لوري په کابل کې د واکمنو طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو سوال وروسته تر دې مطرح شو چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سه‌شنبه د می پاتې وشتمه د ازبکستان د سفر پر مهال وویل چې د طالبانو په مشي له حکومت سره د اړیکو جوړېدل یو اړتیا ده.
په افغانستان کې ستونزې شته، دا ستونزې ښکاره دي. هر څوک پرې پوهیږي له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد په واک کې دی، د دې هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
تر دې څرګندونو دوی ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبر ورکړی و چې د روسیې عدلیې وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ولسمشر پوتین ته راپور ورکړی چې د روسیې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو نومونه حذف کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې اصلي قدرت دی او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو احتمالي ایستل د درک وړ واقعیت دی. روسیې له څه باندې شل کلونو راهیسې، یعنی له 2003 کال را په دې خوا، طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان کربی د سیشن بی پورس د می پاتې وشتمه وویل چې د تروریستي ډلو له لیست څخه د طالبانو د نومونو د ایستلو او د دغې ډلې د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه د ماسکو هڅه کېدی چې نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. ښاغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د روسي چارواکو تازه څرګندونې وستایلې او ویل چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د دواړو ولسونو د ګټو د خوندیتوب په هدف د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په تړاو جدي سیاسي عزم لري. د افغانستان په برخه کې د روسیې سیاست په تیرو نشتې دریو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي باثبات نه ښکاري. روسیې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت یې په کابل کې بند نه کړ. داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي میدان ورته خالي شوی، خو د 2022 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیه بیرته دوه زړې شوه او د ګډو ګټو د هیوادو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. تازه د روسیې د ولسمشر او بهرنیو چارو د وزیر تر څرګندونو وروسته د مې په 13 د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر آندری رودینکو څخه چې کله په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال پوښتنه وشوه چې د طالبانو حکومت ته له شرط پرته په رسمیت وپیژني، هغه وویل چې زموږ پخوانی شرط دا دی چې ټول شموله حکومت په افغانستان کې جوړ شي. راوشم د بحث میلمنو ته. تر دې دمه د پانتون استاد او د چارو کتونکو اساق اتمر په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته شرغلی، څه فکر کوئ چې ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
مننه شیخ صاحب، تاسو محترم اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. دا نو اوس ډیر وختي دی چې سړی دا قضاوت وکړي چې روسیه به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني او که نه. لیکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه کوم چې دي، یا روسیه دی یا چین دی یا مثلا ایران دی یا نور هیوادونه داسې دي د منځنۍ آسیا، دوی مجبور دي چې طالبان سره نشتی روابط ولری. ځکه دوی اول خدا فکر کوي که څومره دوی لرې کیږي نو طالبان احتمالا چې غرب خوا ته نږدې کیږي او امریکا ته نږدې کیږي، امریکایانو هم د دغه فرصت نه دوی استفاده کوي چې دوی د خپل ګاونډي هیوادونو ته ډیر نږدې نه شي. نو ځکه روسیه او چین او ایران دوی غواړي چې طالبان سره همیشه ښه روابط ولري، مثبت تعامل ولري دوی سره او یو راشه درشه کي. لیکن د پوتین خبره خو تاسې واورېده چې طالبان هم یو واقعیت دی، اوس یو حاکمیت دی په افغانستان کې. او بله خبره دا ده چې مشکلات شته په افغانستان کې، د همشمول حکومت غوښتنه وکړه نور دغسې د بشري حقوقو مسایل دی، د ښځو د کار او د تعلیم مسله ده چې دا د افغانستان هم ګاونډي هیوادونو ته هم نړیوالو ته هم خپل افغانانو ته دغه موارد ډیر مهم دي.
اتمر صاحب وبښئ، که څه هم تاسو دا خبره کوله چې لا هم وار له مخه دی، خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې روسان غواړي له دغې خلانه استفاده وکړي چې د ناټو او امریکا قواوې په افغانستان کې نشته او دلته د پښې ځای پیدا کړي او له افغانستان سره روابط پیاوړي کړي. لیکن په ورته وخت کې د روسانو لپاره دا ګران نه ده چې دلته دا حکومت نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلې نه وي او دوی ورسره روابط ډیر نشتي کړي.
بالکل همدغه څه. نو ځکه زه په دې باور یم چې تر څو پورې چې یو عمومي تفاهم رامنځته نه شي، یا حداقل د سیمې هیوادونه یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه یا بل عربي طالبانو ته نږدې هیوادونه دوی لومړی طالبان پر رسمیت وپیژني، بیا دا امکان پیدا کیږي چې روسیه وپیژني. اما روسیه به هیڅکله اولنی هیواد نه وي، ځکه روسیه نور نړۍ سره تعهدات لري، هغوی سره تعامل لري، هغوی سره رسمي اړیکې لري ډیپلوماتیک. بیا روسیه په خپل سر او په یوازې توګه دا کار نشي کولی.
اتمر صاحب وبخشئ، که روسیه یوازې سربنې دا کار نشي کولی او له نورو سره روابط لري او اړیکې لري، خو طبیعي خبره ده هر هیواد له نورو هیوادونو سره روابط لري، اړیکې لري، نو هغوی به څرنګه یا بل هیواد به څرنګه دا جرأت کوي چې لومړی را وړاندې شي او د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
زما ارزو چې یو عمومي تفاهم، یعنی اول خو که موږ وګورو په دغه ټولو غونډو کې کوم چې په سیمه کې د طالبانو د وخت نه مخکې ترسره شوي وو، په هغه کې که ستاسو په یاد وي دا تریویکا پلاس و، په د غونډو کې التا ویل شو چې هیڅ وخت یعنی د دغه غونډې هیواد ګډونوال به د طالبانو په نوم حکومت په رسمیت نه پیژني او دا د خپله د امریکا او د طالبانو ترمنځ همدا خبره وه خو په هر صورت اوس واقعیت بل شی دی لیکن تر څو پورې چې په هغه برخه کې یو بدلون نه وي راغلی زه البته دا زما شخصي نظر دی چې روسیه به لومړی هیواد نه وي چې طالبان په رسمیت وپیژني لیکن روابط او مناسبات به د نورو هیوادونو نه نږدې طالبانو سره ځکه لري یو خو که طالبان لرې کېږي د دوی ګډو ته تاوان دی بل دا چې دوی نږدې طالبانو سره کار وکړي چې نور هغه هیوادونه چې لکه امریکا او د امریکا ملګري هیوادونه دي چې هغوی دغه میدان د دوی نه مخکې تر مخکې نه ونه ګټي دوی طالبانو سره نږدې پاتې کېږي
مننه د سیاسي چارو کتونکو او په ماسکو کې پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز هم خبرونه کرا سره شو جانباز صاحب خبرونه ته شرغلی څنګه تاسو څه اټکل کوي ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني
سلام
راشه
تاسو ته او ټول هغه دوستان چې موږ ویني او اوري زه نه پوهیږم چې دا کار به څو وخت دقیقا وشي خو دغه نن ما یو د یو نړیوالې چارواکي مصاحبه د روسیې البته او یو پخوانی ډیپلومات د روسیې په رسنیو کې واورېد چې هغې وویل چې دغه پروسه پیل شوې ده او پیل شوې پخوا حتی په هماغه د 2023 کال د اګست نه راپه دې خوا شروع شوې ده هغه په دې معنا چې کله چې روسیې خپل سفارت په افغانستان کې پرېښود او کله چې د افغانستان سفارت په ماسکو کې چې زه یو غلی وم هغه هم تسلیم کړ طالبانو ته نو دا پروسه ورځ تر بلې خپرېده او خورېده تاسو ولیدل چې مختلف تعاملونه د روسیې او د طالبانو ترمنځ ورځ تر بلې کېدل سیاسي تعاملات حتی اقتصادي ان تر دې وشو چې په ماسکو سفارت کې د طالبانو د ډلې نظامي آتشه هم په کار پیل وکړه دا په دې معنی ده چې اړیکې خورا هغه د فاکتو اړیکې خورا پراخې دي او هغه څه چې د پردې په مخ کورو کې دي د پردې شاته به دا اړیکې لا نورې هم ژورې او پراخې وسي اوس دا پوښتنه چې آیا روسیه به لومړنی هیواد اوسیږي یا به دوم هیواد اوسیږي یا به دریم د دې پوښتنې ځواب د فتن ورکول ډېر مشکل دی خو زه د فکر کوم د ښاغلي پوتین د خبرو په تړاو او د هغې او همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خبرو په امتداد دونه ویلی شم چې دوی هر هغه اقدام که هغه د لس نه د وتلو په ارتباط اوسیږي یا د آینده د رسمیت پیژندنه اوسیږي دغه کارونه دا اقدامات به دوی دغه د افغانستان ګاونډیو سره او د منطقې هیوادو سره دا هغه څرګندونې وې چې ښاغلي پوتین او لاوروف په پاشکن کې په مطبوعاتي کنفرانس کې وکړې نو زه داسې فکر کوم چې کېدای شي یو هیواد به مخته نه شي که چیرې شرایط دې ته فراهم شي او داسې یو وضعیت رامنځته شي سیاسي نو دا یو مشترک اقدام به اوسیږي چې دا هیوادونه
جان باسب ستاسو خبره په دغه برخه کې له اتمر صاحب له خبرې سره یو ډول ده چې روسیه به اول نه وی او یا به مشترک ډول باندې دا کار وکړي لیکن بل لور ته چیرته دغه مسلې ته یو څه دقت وکړو د روسانو روابط له طالبانو سره له پایله یو ډول نه دي مثلا په 2003 کال کې د دوی حکومت د طالبانو ډله په تورلس کې شامل کړه بیا وروسته روابط بيخي قطه وو تر هغه پورې چې په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکلسن له بي بي سي سره په ځانګړې مرکه کې دا خبره وکړه چې طالبانو ته د روسي اصلي رسي شي لدی وروسته بیا چې د سولې خبري یو څه ګړندې شوه ماسکو د طالبانو کوربه شو، اما وروسته تر دې چې طالبانو واک په لاس کې واخیست بیا بیا دوی انتقادونه کړی دي. د ټول شموله حکومت غوښتنه یې کړی دی چې طالبانو په حساب برابر نه ده، او دا ویل دي چې په افغانستان کې ترهګر ډلې دي منځنۍ آسیا ته نفوس کوي، او دا ته تورې پوری کړی دی چې له افغانستانه یو ډول غیر مستقیمه دا تور پوری کړی دی چې یو ډول دوی سره مرسته کیږي. بیا بل ورس بیرته د روسانو رابط له طالبان سره اوس به تر شي فکر نه کوي چې یو رقم یو ډول لوړی جووري دی په دې روابطو کې؟
ستاسو خبر زاید هغه شی بل خو زه د څه وایم چې تر دې وروسته کې د شاندوز هم د غلړی ادامه ولري چې مسکو د طالبانو په اړه هغه په خوانی آزمایل شوې سیاست چې د تورې او د کلچې په نامه یادېږي هغه نه استفاده کوله. دی خو سیاسي تعاملاتو طالبانو ته ویل چې دوی د افغانستان ځمکني واقعیت دی، دوی بشپړ حاکمیت رامنځته کړی دی، او داسې نورې خبرې، او دوی سره باید تعامل وشي یا دوی بدیل نه لري. خبرې موږ تاسو وار په وار اورېدلې دوی د لوړپوړو چارواکو مخصوصا د زمیر کابل عین وخت په ورته وخت کې تاسو پام شوئ چې بالکل تاسو د خپل په بار بار نشر کړی دی. د دوی امنیتي نظامي چارواکو دی ټکو ته اشاره کوله چې د افغانستان د منځنۍ آسیا ته د روسي ستراتیژیکو منافعو ته تهدید وجود لري. سرګی لاوروف مثلا نن دا ویل چې د منځنۍ ختیځ نه افغانستان ته دایشان راواردي، او تاسو ولیدل چې وار وار مثلا تاجکستان خپل نارمي یا نگرانی خودله، او حتی وار په وار د روسیې په شتون کې د روسیې سره ګډ تطبیقات کېدل، پولې لا نورې هم ټینګېدلې، او د روسیې چارواکو هغه د ډله ییز قرارداد امنیتي د هغې لوړ ټولو تر لویې رسیزه پورې دا ویلې چې د افغانستان نه خطرات شته دي، تهدیدونه شته دي، او د مخدره موادو ته هم وار په وار اشاره کوله. خو په بتل کې په ټولیزه توګه سیاسي تعامل هغه کوم سیاسي چلند چې روسیه درلوده داسې ښکاري چې هغې کړنلارې نن سبا دغه بین ملي اجندا ته په کتو، بین ملي وضعیت ته په کتو، هغه تقابل چې روسیه مثلا دغه نن سبا ورسره په دربي هیوادو سره ناتو سره مخ ده، دا روسیه ته اړ کړې ده چې دغه استقامت کې خپل سیاست فعال کړي، او ان تر دې چې اوس هغه د لوړ پوړي چارواکي دې ته اشاره کوي چې روسیه چې دې ته اشاره کوي چې دوی به د تور لیست نه راباسي، او ځینې چارواکي هم دا وایي چې بله مرحله به د رسمیت پیژندلو وسي. البته دا احتمالات دي، خو هغه څه چې ارتباط لري د تور لیست سره راوستل، دا فکر کوم چې ډېر قوي احتمال چې نږدې ورځو کې به
مننه جان باسب. اتمر صاحب، ستاسو په باور دا تور لیست په برخه کې که چېرته روسانو غوښتي سوار لوره د طالبانو ډله له تور لیست څخه راوباسي، ممکنه نه و چې دستي اعلان وکړي لکه قزاقستان چې دا کار وکړو؟ دوی ولې دا مسله ځنډنې کړې ده؟ یعنی یو ځل اعلان کوي، او یو ځل خارجه وزیر دا خبره کوي، بیا زمیر کابلوف دې ته اشاره کوي، بیا په یو ډول ولادیمیر پوتین دې ته اشاره کوي، او چې احتمالا به دا کار وکړو، ولې دفتن اقدام نه کوي؟
دوی ګوري چې د طالبانو اول خو د طالبانو د حکومت دوی ارزونه کوي په عین وخت کې چې دوی څنګه عمل کوي د خلکو سره، هغه تعهداتو باندې چې دوی پخوا د هغه لوس کړی و همسرګانو سره نړیوالو سره په هغه باندې ولاړ دي که نه دي. دا خو یو تشویش هم دی لکه چې مخکې جان باسه ویل، یعنی کله چې دغه نظامي تمرینات د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د روسانو په همکارۍ سره دغه ترسره شو، د دې یوازینی علت د افغانستان ځینې دغه امنیتي تهدیدونه و. اوس هم روسان په دې برخه کې ډیر محتاط دي. روس چې طالبان سره نږدې دی یا دوی سره خپل نظر کې تقریبا ډیر نږدې پاتې شوی، دا په دې معنی نه دی چې طالبان د دوی خوښیږي، بلکې دا د روسیې یو مجبوریت دی چې هغه ګوري چې بالاخره بل قدم د طالبان څه شی دی. یعنی طالبان په سیمه کې څه کوي، تر اوسه پورې دغه تضمین یا دغه اطمینان روسان نه لري، برعلاوه چې روسان نه لري ایران هم نه لري. تاسو وګورئ ایران اوس دیوار د افغانستان او ایران ترمنځ سیمتي دیوارونه جوړوي، او همدغسې د سرحداتو مسله د منځنۍ آسیا هیوادونه دا ډېر جدي، حتی دغه افغانانو تګ راتګ په ډېر مشکل منځنۍ آسیا ته ترسره کیږي. یعنی ویزا دومره اسانه نه ده او افغانانو ته خو بیخي نه ورکول کیږي. دا ټول هغه معیارونه دي چې د دغه هیوادونو د روابطو اساس جوړولی شي، سړی په دې باندې قضاوت کولی شي. نو د روسیې یا د منځنۍ آسیا هیوادونو کوم نظر چې دی، دا د مجبوریت نظر دی، او دوی غواړي چې په دغه برخه کې یو خو طالبان قدم په قدم تر خپل نظر لاندې وڅاري چې دوی په رښتیا همدا څه چې وایي همدغسې عمل کوي، یا دې شاته کوم بل برنامه شته. نو روسان زه داسې فکر کوم چې دغه ټول مشوقونه دي، یعنی تقریبا دا طالبان ته وایي چې یعنی زه دې ته حاضرم یم چې تاسې نومونه د تور لست نه ځینې وباسم، یا مثلا دې ته چمتو یم چې تاسو سره تاسو په رسمیت وپېژنم، لیکن که تاسې دغه دغه کارونه وکړئ، یا دا چې دغه تضمین موږ ته راکوي چې تاسې غربي هیوادونو ته امریکا ته بیا د بیرته راتګ امکانات نه برابروي. تر اوسه پورې په دغه برخه کې دوی هغه اعتماد او اطمینان ترلاسه کړی نه دی.
بله، مننه اتمر صاحب، ستاسو آواز هم فکر کوم په دې اخیر کې لږ سقط شو. د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي. اکرام خان لیکلی دی چې د طالبان حکومت باید پخواله نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی وای او باید ټولې وپیژني. حاجي علي کوزای بیا وایي چې واحد حکومت ته باید په رسمیت وپیژندل شي. د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو سلامونه راته استولی دي، عبدالغفار، آشور زیبا او محمد حنیف، د دوی هم وعلیکم السلام. د خبرونې په پایل کې چې مو کوم سلام تاسو ته ویلی دی هغه د ټولو لپاره دی. یو اوریدونکی هم د واټساپ له لارې را سره دی، د دوی نظر به هم راواخلو. مهرباني وکړئ یو ظریف سپوک پروګرام دی.
سلام شبه سلام تاسو سلامونه تاسو اوریدونکو سلامونه حمید الرحمن وایکم د محل د ایران هیواد
څخه. او شو راغلی، مهرباني.
باید دل شوی کچیر طالبانو اوله پر شومځي خلاص کړی وای نو ټول نړۍ په رسمیت پیژندلې وای. وصل د خند چولې دلې دي د شومځي په باره کې دلې دي. زما په فکر چې کچیر طالبان د هنن شومځي خلاص ټول وادونه په رسمیت پیژنل کې ایران لکه پاکستان روسیا ځینې وادونه به ان شاء الله په رسمیت پیژني. او د افغانستان د بهرنوي چارو پر وزیر مو دا غږ دی چې کوم افغانان دلته په ایران کې میشته شبر صاحب وضعیت ته ابراهیم رئیسی چې تللې دی د دنیا څخه وضعیت په ایران کې د افغانانو ډیر خراب شوی دی. تبا ور وکړه چې هر شپه په ډول ډول افغانان ګری افغانستان تیاستي. افغانستان کې د یو من پلمیټر په هم نه پیدا کیږي. د سمدا خوښ خاصه چې لازم ژغ غواړي د ایران د بهرنوي چارو سره خبرې وکړي چې مثال لازم ژغ افغانان ما زیات کوي. تاسو باور وکړي چې شبر سبارش په مش بدای ځک بدیرو چې حالته بس پیام خوونه کې.
ډیر مننه چې تاسو په خبرونه کې برخه واخیسته. تاسو هم دغه موضوع چې په ایران کې د افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی، دا به که خدای کول د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې د یو راپور په شکل باندې راوخلو، بیا به له مسؤولو کسانو سره هم شریک کړو، ځکه چې دا مهمه مسله ده. په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي، او تاسو دغه موضوع هم دغه کوم ټیکټ چې مو اشاره وکړه چې د مکتبونو مسله ده، دا واقعا ډیره زیاته مهمه مسله ده. په نړۍ کې هم د بشري حقوقو ډلې نور هیوادونه هر یو هم دا خبره کوي چې څنګه یو هیواد پر رسمیت وپیژنو چې د نجونو مکتبونه بند دي، او دا هیوادونه خصوصا په هیوادونو کې چې د انتخاباتو لپاره یو څوک واکمن کیږي هغه حتی لاسونه تړل کیږي د سیو هیواد پر رسمیت وپیژنو چې د نجونو مکتبونه بند وي، ځکه چې د خپل خاورې دننه خلګور توای چې دا کار دی ولې کړی دی. په هر حال بیرته اتمر سب کتا ستر شو له جانباز سر سره مو رابطه قطع شوې ده، نه بیرته رابطه ټینګه شوې ده. جانباز سب کله تاسو دا پښتنه وکم، ډیر خلک هم دا خبره کوي چې دنجونو مکتبونه ډیر مهم دي، آیا فکر کوي کوي چې روسیې ته به هم دا مهمه وي؟ تر اوسه پورې دوی ډیر علني دا خبره دومره نه ده کړې لکه اروپایان چې کوي، لکه امریکایان او یا ځین نور چې کوي.
Не знаю, есть вкусные
блинчики, вот
апельсиновые
карамели. Джанбасеп? Карамель, почему-то вы любите здесь карамель. Нет, Джанбасеп, стасу... Казмаша хабри, стасу... Бл стасу лахвара, джи. Лекаля бл часа лихи хабри кавы. Атмар сеп, стасу табара шуды, Джанбасеп, сар мурабета самана да. Атмар сеп, са фикер кавы, че? Русан царанга, дага да нжуну да мактаб масала дира уазих на ядави?
Да, хуяу... ضروری خبره ده، ځکه که روسان دا خبره نه یاده یا نور د ښځو مسله یا د همشمول حکومت مسله، دا خو بیا خپل اعتبار په نړۍ کې او خپل افغانانو ته دوی د لاسه ورکوي. دا یو حتمي مسله ده چې افغانان به دا خبره هیچ چا سره ونه مني چې دوی جنوبیانو ته اجازه ورنه کړي چې دوی سبق وایي او ښوونځي ته ولاړ شي. نو په هر صورت د روسانو برخورد د دوی اوس وخت کې د خپل د ګټو دپاره ډیر دی، نسبت بشري حقوقو ته یا نسبت مثلا د ښځو حقوقو ته یا د ښځو تعلیم ته یا مشمول حکومت ته. دوی په لومړیتوب کې خپل ګټې مهمې ګڼي چې اوس وخت کې دغه ارتباطات دوی ساتي. بل خبره دا ده چې زمونږ بل دوست پوښتنه وکړه چې په رسمیت باید وپېژندل شي، یعنی اوس هم دغه خبره طالبانو پورې مربوط ده. یعنی زه داسې فکر کوم چې هر افغان په دې باندې خوشحاله دی چې دغه هیواد په نړۍ کې یو په رسمیت پېژندلی یو هیواد دی، د هغه تعامل نړیوالو سره ښي، هغه په ښه اقتصاد باندې ولاړ دي، هغه خلک هلته خوندي ژوند ولري، د خلکو اقتصاد کې تغییر راشي. دا هغه ارزوګانې دي، دغه هیلې دي چې ټول افغانان خپل وطن دپاره لري. دا نو اوس حکومتداري طالبانو په لاس کې ده چې دوی څنګه کولی شي چې دغه امکانات برابر کړي، او که دوی یوازې په دغه خبره ټینګ دي او خپل په اصطلاح محدود فکر باندې دوی روان دي په دغه پیړۍ کې چې اوس دغه افکار ډیر د منلو نه دی، نه افغانانو ته او نه نړۍ ته، نو دا به هم ژوند د دوی دپاره سخت کړي هم به د ټول افغانانو دپاره سخت شي. ځکه په دغه افکارو سره نه افغانان دوی سره راضي دی او نه ګاونډي هیوادونه او نه نړیوال.
مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب اوس فکر کوم سره اورو. جانباز صاحب جانباز صاحب فکر کوم ساسو مایک بند دی اوس، ځکه آواز نه سره اورو. بیرته رابطه قطع شوله ده، کله ناکله په دې کې دغه رقم مشکلات وي، یو اورېدونکی را سره دی، دا به راواخلو بیا به بیرته د خپرونې اصلي موضوع ته راوګرځو چې ماسکو به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه. مهرباني وکړئ تاسو سره سره یاست.
السلام علیکم شبار صاحب، تاسو ته او تاسو مېلمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، شو راغلی؟
محمد نایب وکیارم د شندن. دا مې ویل شبار صاحب چې روسیه باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، باید چې موږ هم اړتیا ولرو، روسیه هم ورته اړتیا لري، نو دا خو باید په رسمیت وپیژني.
مخکې تاسو د اتمر صاحب خبرې واورېدې، هغه ویل چې ځینې کارونه باید طالبان هم ترسره کړي، مثلا لکه د مکتب مسله ډیره زیاته مهمه ده، یعنی تر څو پورې چې مکتبونه بند وي د نړۍ هیوادونو ته ډیره سخته کیږي چې حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه په خپل هیواد کې ورته جنجال پیدا کیږي، کېدای شي د خپل هیواد نجونې او میرمنې ورته ووایي، همغه خپل رئیس جمهور ته یا خپل واکمن ته چې تاسو څنګه د حکومت په رسمیت پیژنئ چې هلته نجونې مکتب ته نشي تللی.
بار صاحب باید اسلامی امارات هم دا د انجونو شونځي هم خلاص کړي، موږ د دې مخالفت نه کوو چې خلاص کړي، او باید د غرب خو هیڅکله نه غواړي چې اسلامی امارات یا په رسمیت وپېژندل شي، یا داسې نو د روسیې مخالفت هم دی کوي، موږ دا غواړو چې دوی هغه شونځي هم خلاص کړي د انجونو، د هغو سره موږ هېڅ مخالفت نه لرو او باید په رسمیت
وپېژنو. مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ او صریب سپو پروګرام دی.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو همکاران او ټول اوریدونکو سلامونه.
وعلیکم السلام.
زبردست توام چې نو زار یې نه چې دا نړۍ وا دی ولې پر رسمیت نه پیژني، خو طالبان چې د امریکا د لاس خلک دي، نو دی ولې بیا پر رسمیت نه پیژني، خو دلته اته د امریکا پرمانه نه دي، دلته پر موږ باندې د تکلیف لکه د شوز پرمانه د امریکا نه وایي، چې دلته مکتبونه یې لکه تاریخ د امریکا نه وایي، دلته تاریخ سره دي، دغه نو چې زور زله نه پرواله څنګه روان تر دې محصولات کې شهرانه شي، خدا دا اسلام کې دا محصولات جواز مری چې به دی واسه، خدا ټول هر هغه شی دی امریکا ته 3 میلیونه ډالر وتر روان دي، لري ته خپل دا خارانه نه دي، دا
نو نو بخښه تاسو په څه حساب وایسي چې امریکا ورته وایي چې مکتبونه مخلاصوي، دغه پرون پرون هم د امریکا د سپین ماړی د ملي امنیت صلاحکار جان کربی وویل چې یو ډیر لوی مشکل چې تر اوسه پوري د طالبانو د رسمي پیژندلو په مخ کې خند دی، هغه د نجونو مکتبونه دي.
چې بار صاحب زبردست وامه چې دا خو یو مخیله کپنجاتیان دوه مخیس سیاست چلوي، هلته مخامخ په خوله وایي چې مکتبونه جیله اصلي امریکا غواړي او پاکستان غواړي چې افغانستان پرمختګ ونه کړي،
او څنګه دومره کنه ریشاته پاتسه. مانه چې په خبرونه کې مبارخه را سره واخسته، اتمر شپ دغه اوریدون کې د سوال او نظر په برخه کې کاستا سو نظر په لاندو واخلم، د دې شک تھیوري په افغانانو کې ډیره پیاوړې نه ده او هر وخت پیاوړې نه وي.
یقینا هم دغه څه ده، بل خبره ده چې دغه زبرځواکونه یا قوي هیوادونه غرقاوتونه چې دوی هغه هیوادونه چې دوی رقابتونه لري د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه، دوی هیڅکله دغسې سیاستونه علني سیاستونه نه لري، ځکه ټول د دوی عکس العملي استخباراتي او ډیر عجیب و غریب دي، نو ځکه په واضح توګه یقینا یعنی د دغه ورور خبرې داسې نه دي چې سړی په کلي توګه دا رد کړي، لیکن تر یو حده پورې یعنې امریکا اوس هم هغه تعود چې مثلا د افغانستان خلکو سره امریکایانو درلوده، هغه ستراتیژیک تړون، امنیتي تړون او هغه تعودونه هغه څه شوه، یعنې بیا د دوهې په توافق کې څلور پنځمه ورځ وه او هغه توافق باندې عمل نه شو، دا څه شو؟ او بیا په دغه برخه کې اوس نو که امریکا خپل ګټې نه درلودلی، نو امریکا به چور افغانستان د یاد ویستلی وای، په خپله مخه وتلی وای. دا چې بایدن وایي چې موږ په افغانستان کې شکست وخوړ، په دې باندې اعتراف وکړو، نو بیا چې د شکست وخوړ بیا څه کوي چې دلته د ښځو د مکتب سره ستاسو څه کار دی، د بشر د حقوق سره څه کار دی او نور خبرې، او که نه چې دا کوم بله لویه لوبه ده، نو دا بله خبره ده چې زه خو همداسې فکر کوم چې دا ټول لوبې دي او دا ټول پروژې دي او دا ټول هغه رقابتونه دي چې د دوی په سیاستونو کې
مننه. آزادي سپوکي پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو دا ده چې آیا ماسکو به د طالبانو اوسنی حکومت پر رسمیت پیژنې او کنه د سیاسي چارو لکتون کې او په ماسکو کې لپخانی ډیپلوماټ غوث جانباز سره مو رابطه بیرته ټینګه شو. جانباز تاسو څه فکر کوئ چې دغه د انجونو د مکتبونو مسله هم یاد شوله، آیا دا به روسانو ته لوی خند نه وي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژنې او کنه د دې لپاره چې تر اوسه پورې روسانو دا مسله جدي نه ده یاد کړې دوی ته اهمیت نه لري؟
خب روسان خو وقتاً پا وقتاً دی تنگار کدی، البته دوی اگر کنلار دغه سه نه ده لکن په غربی هیوادو کې شده خبر ډیر مطرح ده. خو زه فکر کوم چې یو هیواد هم د افغانستان د وګړو د پاره ډیر نارام نه دي، هغه متحده ایالات دي که هغه سی فدراسیون دی که هغه چین دی که ایران، دا هیوادونه او موږ تاسو خو په کار نه ده چې ډېر سیاسي شنونکي اوسېږو چې په دې شیانو اوس په دې سره د خاصه تقریبا 500 کلو سر خلاص دی، چې دا هېوادونه فقط او فقط خپل هماغه هغه ستراتیژیکې منافع فعالې او هغې دپاره دوی ډېر په تشویش کې دي که نه. خو آیا دا د متحده ایالاتو چارواکي خپل ښاغلی خلیلزاد په دې نه پوهېدل چې طالبان څوک دي، په دې نه پوهېدل چې طالبان څه رقم ته یو ایدیولوژي مخکوم د کومې لارې هغوی پلوي کوي. محتوا د طالبانو د هغوی د پالیسیګانو هغوی په دې شیانو پوهېږي، آیا په دې نه
پوهېدل؟ جانباز جنبه سبو بخش تاسو مهمه مسله یاد کړل چې هیوادونه د نور هیوادونو لغم مړنه دي او هیڅ وخت هم د سنوي، یعنی دغه اوس د کوم هیوادونو چې خپل منځونو کې سره اړیکې شیری او یا خراب دي ټول هم د سدي. په نړیواله دوهمه جګړه کې به اوکراینای عسكر له روسي عسكر سره یو ځای په یو جبهه کې جنگیده د نازیانو پر ضد، نن روسان په اوکراین باندې بمباری کوي او اوکراینی درون الوتکې د روسي دننه بمباری کوي، خو دې شک نشته چې ګټې مهمې دي د هیوادونو لپاره، لیکن مشکل بیرته فکر نه کوي چې بیا هم مشکل بیرته د خپل افغانانو دی چې باید ستونزې په خپل حل کې او نورو ته نه انتظار شي او نه له نورو ګیلې وکړي؟
بالکل بالکل، او ما دغه شی ونه ویلې چې موږ باید حتی د چانه انتظار وکړو، یعنې د یو د بینلي اړیکو یو شاګر په حیث او چې شل کاله مې په دغه د ملي اړیکو کې تېر کړل، زه په دې پخوا که پرې په تیوري کې پوهېدلم د پوهنتون د طریقه، اوس خو پرې بالکل داسې ملموس پوهېږم چې هېڅوک د افغانانو د اوښکو د غمه مړه نه دي او هېڅوک د افغانانو د ماشومانو د ښځو د غمه نگراني نه لري. او دا چې موږ نشو کولای خپل په هېواد همدې طالب سره او دا طالب موږ سره چې متفاوت نظریات لرو نشو کولای یو یووالي ته ورسېږو، دا زموږ لویه تاریخي سیاسي فرهنګي اجتماعي ستونزه ده. موږ نشو کولای چې په یو ټغر راټول شو او دغه طالب ته او دا طالب موږ ته قناعت راکړي چې موږ د خپل هېواد په کم تاریخ چې هغه هم هغې کې هم زموږ د پاک دین اسلام خوندي نیسي، هم زموږ فرهنګ افغاني فرهنګ د ټولو اقوامو زموږ ژبې زموږ هغه عنعنات هغه جرګه ده هغه زموږ نور فرهنګي چارې هغه د مشر ټاکل دي، یعنې دې شیانو ته که موږ تمکین ونه کړو او دغه موضوع کې موږ خپله یووالی رامنځته نه کړو، خو یو ډله به یو هېواد پسې تړلي اوسېږي، بله ډله به بل هېواد پسې تړلي اوسېږي، هغوی به بیا احتمال فرض بل فرض بیا راځي افغانستان ته بیا به هم دا اور بلي په افغانانو.
دا خدای
خبره بالکل په ځای ده، معقوله ده، همدغسې یو انسجام ته ضرورت دی، ولې نه پیدا کېږي؟ څه مشکل ده؟
مننه جانباز صاحب. اتمر صاحب د دې جانباز صاحب تر خبرو پوری چې افغانان په خپلو کې هم دغه ستونزې او مشکلات لري او په دې کې شک نشته، ځینې نوري ګټې او منافع دي چې کله ناکله ځینې ملتونه سره یو ځای کوي او یا یې ګټې خوندي کوي. د داعش مسلې ته که څوک دقت وکړي، داعش د روسانو دښمن دی ځکه چې په د ماسکو په لمن کې د کاراکاس په حال کې چې کله حمله وشوه او شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وشل شول، دغه مسولیت داعش خراسان څنګه واخیست؟ په ایران کې په 2022 کال کې په یو زیارت کې حمله داعش خراسان مسولیت یې واخیست. له هغه وروسته د 6 کال په جنوري میاشت کې چې په کرمان کې د ایران 14 وشول او ځانمرګ بریډونه وشول او ډیر کسان پکې وشول فل پلسکونو کسان دایشه مسولیت واخیست. په ورته وخت کې پاکستان هم دا تور پوری کوي چې دایش په دې هیواد کې خنړی حمله کړی دي او چین هم له دایش سره جوړ نه دی او غربي هیوادونه هم له دایش سره جوړ نه دي ځکه په منځني ختیځ کې هم له دایش سره ډیری حمله په دایش کړی دی او مشکلات سره لري. فکر نه کوي چې د دایش ته دښمنی نړیوال ممکن په یو ډول متحد کې چې د افغانستان ګډ غم خوري او کنه؟
نه زه په دې عقیده نه یم ځکه دایش خپل د امریکایانو او د دوی د پلویانو لکه اسرائیل د دوی یو پروژه ده. د دې تاسو ولیدل په منځني ختیځ کې د دایش په وسیله هغه باثباته عربي هیوادونه ړنګ شول، هغوی تباه شول، د هغوی ژوند له منځه ولاړل او تر دغه ننه پورې دوی د هغه زخم نه خلاص شوي نه دي کوم چې دوی ته دایش رسولی و. بیا دغه دایش په پاکستان کې چا ورځو چا جوړ کړ. موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې دغه په پاکستان کې جوړ شو او د هغه افراطي ډلو نه چې په پاکستان کې و هغه دایش جوړ شو او نوم یې ورته کېښود دایش خراسان. او دایش خراسان لکه چې تاسو ویلې په ایران کې عملیات وکړ یا کوي یې پس له دې نه په افغانستان کې کوي، په منځنۍ آسیا کې کوي، حتی په مسکو کې کوي. کله چې د مسکو دغه حادثه وشو روسانو ډیر زر دغه فکر ته تغییر ورکړ چې یعنی ګویا دغه د اوکراین د خوانه یا د امریکایانو د خوانه دغه دسیسه پلان شوی نه دا چې د دې مرکز افغانستان یا پاکستان یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه. خو په هر صورت داعش یو استخباراتي پروژه ده او هغه د سیمې د بې ثباته کولو دپاره دی او دغومره امکانات هم مادي هم نظامي هم لوجستیکي دا هیڅ امکان نه لري چې هغسې یو لوی استخبارات لکه د امریکا لکه د پاکستان لکه د اسرائیل چې د دې تر شا
اتمر صاحب دا بیا هم لکه مخکې چې ما یو پوښتنه وکړله چې د شک تیوري ځکه چې اسناد په لاس کې نشته چې ووایو چې امریکا د دوی حمایت کوي. بل لور ته کېدی شي چې امریکایان دا ووایي چې په عراق کې چې لویه برخه د عراق ته خاورې دایش نیولې وه د امریکایي ځواکونو په مرسته باندې د عراق حکومت وتوانېده چې دایش له دې سیمې پسې واخلي. او په سوریه کې هم د دایش په ضد باندې امریکایانو بیا بیا عملیات کړي دي. او که چېرته د افغانستان مسلې ته راشو په ایران کې چې کوم عملیات شوي او دا چې پاکستان دایش حمایت کوي دې برخې ته راشو په ایران کې چې کوم عملیات دایش کړي دي هغلته د ایران د استخباراتو په وینا معلومه شوې ده چې دا دایشیان د تاجکستان دي. په روسیه کې چې کوم عملیات وکړل او خلګونی ول شول او روسانو ویل چې دا هغه د ایشان دي چې دوی د تاجکستان دي. نو دلته هم یو سوالیه بیرته خلق شو، یعنی لالوی سره فکر نه کوي چې د ترهګر وډلو په برخه کې دا ګران د چوک حکومت کې چې د دوی شاته چوک ولر دي.
ګوري منګه دا تاریخ چلرو کله چې د افغانستان جهاد دوران کې دا ډلې ټول په پاکستان کې وي، دغه تاجکستان چې تاسو یادوئ دغه انصار الله دغه حرکت اسلامي او دغه خبرې ټول په پاکستان کې موجود وي. او دغه اوس هغه ګروپونه دي چې د داعش په خدمت کې دي او دوی په مجموع کې دغه اسلام پاله ترهګرې ډلې چې دي دوی په یو لوی پروژکت په مجموع کې سره ګډ کار کوي. تاسې د دغه پروژو د جوړېدو نه تر دغه اوسه پورې تاسې وګورئ چې دغه ډلې څومره کافران وژلي دي او څومره مسلمانان وژلي دي. په خپل افغانستان کې که موږ وګورو چې آیا مثلا 3000 یا 4000 امریکایی وژل شو لیکن په میلیونه افغان وژل شو. د شورویانو د ارغل په وخت کې په دغه لس کلونو کې د دوی ټول تلفات 10000 عسکر لیکن افغانانو 2 میلیونه قرباني ورکړه او څومره مهاجر او څومره زخمي. یعنی تاسو وګورئ په یواز د دې چې که دوی هغسې یو فکر درلودی چې دوی د جهاد په نوم یا د اسلام په نوم دغه خپله مبارزه مخته وړي او هغه هدف ته رسیږي، نو ولې دغه ډلې اوس په غزه کې نشته دي؟ ولې دوی د فلسطین په مسله کې هیڅ حتی لفظي انتقاد هم نه کوي؟ نو تاسو
مننه اتمر صاحب، د دې له خاطر چې بحث د داعش په خوا لاړ نه شي، البته د اوریدونکو نظر به هم راوخلم. په فیسبوک کې سپینتاج لیکلی دی، تاجکستان او قرغیزستان ته داعش ولې اهمیت لري. دوی په یو بل پیغام کې لیکلی دی، داعش یو نوم دی، خلک یې د خپل هدف لپاره استعمالوي. له دوی مننه کوم چې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو اوریدونکی هم راسره دی، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ یو ځل په فیسبوک پروګرام دی.
السلام علیکم شه بسطا او ملمنو او ټول اوریدونکو ته کیلو احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د زابل ولایت
څخه اجي صاحب شرغلی. وعلیکم السلام.
مننه مور به د خبرونه په حق له نظرم ورکو یو پښتنه بل مرصاب وکړو. دا چې روسانو او طالبانو سره له وخت څخه نږدې اړیکې درلودې، د دې موږ شهیدان یو، دا سیاست یو داسې شی ده کوم چې تاسو وویل چې په خوا په اوکراین کې یو ډول حال و، اوس بل ډول حال ده. خیر خو دا ته موږ په نیک نظر ګورو، ځکه چې دا د افغانستان د ملت او د حکومت او د اسلامي امارت لپاره یو پرمختیا ده. ولو که د تېرې په ادارې پاتې شونې اوس هم هغه زړې نغارې ړنګوي، خپل مخالفتونه په رادیوګانو او په نورو شیانو کې څرګندوي. خیر دا خو د دې کار ده، هغه دوران یې تېر شو. نو موږ د دې امید لرو چې که روسان چېرې طالبان په رسمیت وپېژني، دا به د ملت لپاره دا بندیزونه لري چې بانکونه به آزاد شي، تجارت به آزاد شي، د ملت به پرمخ ولاړ شي. دا یو نیک اقدام ده. باید زړې او تېرې بدبینۍ او عقدې له منځه څخه یوسو. نو دا یو ښه کار ده. او که چېرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، طالبان به هم خامخا یو څه انعطاف پذیري وکړي. څه څه شانس یې نړیوالې غواړي هغه به لازم پریږدي، خاصتا د ښځو مکاتب یا نور داسې کارونه چې هغه د نړیوال سیستم سره د دوی په نیت باندې مخالف دي. او له محترم اتمر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې که چېرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، نور به کوم هیوادونه یې چې په پسې به امکان لري چې هغه هم د حکومتونه په حکومت په رسمیت وپېژني، لکه ایرانو د منځنۍ آسیا او چین و مثلا نور پاکستان او داسې هیوادونه، آیا دا احتمال لري او که نه لري؟ مننه
حاجي صاحب توخی. اتمر صاحب ستاسو ځواب ورته څه دی؟
حاجي صاحب ته خپل سلامونه نیکی وړاندې کوم. بالکل خبر هم دغسې دی. یو خو منګه دا وګورو چې د روسان یا د شورویانو تاریخ په افغانستان کې څنګه دی. زمونږ دغه 15 کلن بدبختي د شورویانو د لاسه دی چې دغه تر ننه پورې منګه افغانستان یو مستقل آزاد هیواد نه دی پاتې شوی. همدغه مداخله و چې د ټول نړۍ توجه افغانستان ته جذب کړ، او همدغه رقابتونه و چې افغانستان دغه ته راورسول. منګ نه دا په دې معنی نه دی چې که شورویانو منګ ته بربادي راوستی نو امریکایانو منګ ته نیکمرغي راوستی. امریکایانو او ناټو هم د روسانو او د شورویانو نه بد حالت په افغانستان کې راوسته، او نن دغه زمونږ حالت د ناټو د امریکایانو او د هغوی د ګوډاګي حکومتونو له وجې نه دغه حالت ته مونږ رسیدلو. زه په دې خوشحاله کیږم چې افغانستان دغسې یو هیواد چې هم روسیه یې وپېژني، هم نور هیوادونه وپېژني، هم دوی سره تعامل لري، هم ښه یو اقتصاد لري، هم زمونږ خپله واکمنان د ننه په افغانستان کې دوی خلکو ته احترام وکړي، د خلکو غوښتنو ته احترام وکړي. دوی توره اخیستی د ولس پر ضد باندې چې دغه خبره منګه زوریي. منګه وایو په یو ملي حکومت باندې توافق وکړئ، حکومت ملي کوي، اساسی قانون جوړ کړي، اقتصاد ته وده ورکړي، هغه متخصص کسان راولي چې تاسو سره مرسته وکړي او دغه نظام تاسو ته جوړ کړي. تاسو دې پسې منګه ځئ چې امریکا څه وایي، شوروي څه وایي، روسیا څه وایي، چین څه وایي. هر څوک خپل ګټې ګوري، لکه چې مخکې تاسو خپله دا تبصره وکړه چې اوکراین هغه وخت کې څنګه و اوس څنګه دی. نو زمونږ منافع زمونږ ګټې دي، که مونږ ملي ګټې او ملي منافع ته پام ولرو او دا خوندي کړو، هم زمونږ نظام به قوي، هم زمونږ روابط به قوي. دا چې روسیا که احیاناً حاضر شي طالبان په رسمیت وپېژني، نو زه داسې فکر کوم چې دې سره جوخت د روسیې ملګري هیوادونه لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه لکه چین، لکه ایران، لکه ترکیه، لکه ځینې عربي هیوادونه، دوی به هم ډېر زر افغانستان په رسمیت وپېژني.
مننه اتمر صاحب. جان باسه مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، د فیسبوک له لارې ډېر پیغامونه راغلي دي. له ټولو لیدونکو او اوریدونکو مننه کوم چې خپل پیغامونه راستولي دي. د حاجی محمد شریف خوشحال لیکلي دي، دوی خامخا د نړیوال یادوي چې د حکومت په رسمیت پیژني. مسافر هوشکا په نوم باندې لیکلي دي، رسمیت هغه وخت چې امریکا له افغانستان وتښتېده نو رسمیت ته ضرورت نشته. او قاسم ریحان لیکلي دي، باید ټول جهان د حکومت په رسمیت پیژني. عنایت الله اسمتی لیکلي، زما په نظر فکر نه کوم چې روسیا د امریکا له اجازه پرته افغانستان په رسمیت وپیژني. نور اوریدونکو هم ځینو اوږده ځینو په لنډه باندې خپل پیغامونه راسره شریک کړي دي. د عالیه په نوم ویلیکلي دي، په افغانستان باندې قابض حکومت خلک نه دي مقرر کړي، نو هیچا دا حق نشته چې دا خلک د افغانستان دي. او متی الله میناناک بیا لیکلي دي، دا ښه خبر دی او د ځینو سلامونه او احترامات را لېږدي. له ټولو مننه کوم جان بس صاحب. له دې د خلکو له مننې وروسته که چېرته تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې که چېرته روسانو د افغانستان حکومت، اوسنی حکومت په رسمیت وپېژنده، له دې وروسته به نور هیوادونه هم د روسانو په څیر اقدام وکړي او کې کوي دغه مسائل لکه د بشر د حقونو مسائل او ځینې نور موضوعات چې په افغانستان کې بیا بیا په رسنیو کې یادی شي، له دې سره به څه کېږي؟ ګورئ،
موږ یو تجربه لرو په گاون کې، یو هیواد په نوم د ایران ورته تقریبا البته په خپل تفاوت او ځانګړتیا او سره سره په 1909 یو کال کې هغه یو انقلابي اسلامي انقلاب و. هغه د دې یو تاکتیک راسته کې چې ولې ټول راځي، اته ته دي وړي نو خپل شاه پاکستان نو خپل او نور ځلې چې اخوندي یا اسلامی باندې نه دلوګل په ظاهر هغه ټول را دعوت به څوک نور سره ټول یې نام کړ، یا یې بندیان کړل، یا یې د وطن نو وشل. زه فکر کوم چې عین یو اجندا د طالبانو مخکې هم پته او عین یو کار یا یو فکر دوی هم لري. ایران هم ډیرو هیوادو پر رسمیت پیژندلی، هم ډیرو سیې پر رسمیت پیژندلی، چین هم پر رسمیت پیژندلی، متحده ایالات هم د سویس د طریقو سره غیر مستقیم ډیپلوماتیکي اړیکې لري. همداسې د اروپا اتحادیه په دغه وروستیو کې مثلا د کالیو د راکړې ورکړې دوران د ایټالیا، د فرانسې او د جرمني په وروستیو پنځه کالو کې دو چنده شو. نو په دې ترتیب او موږ ګورو چې مثلا په ټولیزه توګه ایران یو استبدادي هیواد دی په هغه تاریخ کې چې غرب تعریفوي.
نو بخښه جان باسه، فکر نه کوم چې دا مقایسه سخته ده. فکر نه کوم چې ډېر ګران ده. ایران یو
هیواد دی چې
نه، یعنی ایران فرضاً تیل لري، په میلیاردونو ډالر عواید لري او په دنیا کې یو پیژندل شوی هیواد دی. د افغانستان پر رنګ نه دی چې 50 کاله پکې جګړه شوې ده، یو له عراق سره یې جګړه درلوده، په نظامی لحاظ پیاوړی دی او نور ډیر نور امتیازات لري چې د نورو هیوادونو لپاره د امتیازات په کار دي.
جنگونو خو موږ هم دغه 50 کاله خیره
نه خو مال افغانستان
ما هم دغه په ډیر خوشاله ده. او نو تاسو خبره په ځای ده، خو ما اول کې وویل چې خپل ځانګړتیا او سره سره چې دواړه هیوادونه لري، خو نن سبا طالبان ډېر مشاورین لري. دا تاسو کا توجه کړی اوسې چې حقمنم کړی دا، یعنی لکتر لگا چې څه کم دې کلو کې چې ما تاسو کړی دي وروسته د پاسه یو څلو شل زلی طالبان کلیدی او همدغه زلی ایرانیان راغلي د خپلو کابلی یا قنداری وسه او حتی هغه کمګار چې په کندهار کې جوړیږي هغه کټ مټ د سپاهي پاسدارانو په ترتیب جوړیږي نو هیوادونه به ډېر سره تعامل کوي د خپلو ګټو ته په کتو او زه فکر نه کوم چې دلته به بیا هم زموږ ښېګڼو د افغانانو ژوند ته افغانستان افغانانو راتلونکي ته ایران یا نور روسیا چین نور هیوادونه ډېر تشویش لري به بن ملي اعظم راته ګوري منطقي کې شخصي اقتصادي نظامي امنیتي وضعیت دی هغې ته په کتو او دا چې دغه حاکمه ډله په یو ترتیب سیمه ایزې اجنډا کې وساتي او پرې نږدي چې د فرا سیمه ایز اجنډا کار شي بل کار به کوي هغه اقتصادي بڼه ولري د دوی هغه تعاملات هغه سیاسي بڼه ولري د دوی دا تعاملات نور نور فعالیتونه نیسي دلته هغه به کټ مټ او یوازې د خپلو منافعو ته په کتو هغه دلته انتباه کوي
جانبا صاحب د دې لپاره چې وخت مو کم پاتې دی یو مهم موضوع تقریبا څلور هفتې وروسته په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري یو مهمه غونډه جوړیږي او طالبان هم دا ځل ویل دي چې ممکن په دې غونډه کې برخه واخلي څه فکر کوئ چې آیا ممکن نه ده چې په دې غونډه کې له نړیوالو سره افغانان یا د افغانانو نور استازي او طالبان په خپل جنو موافقه ته ورسی شي
فکر نکوم فکر نکوم او bale فکر نکوم او فکر نه هڅه this way چې زه فکر کوم چې د سینې وادونه او چې کوم چلون دا وړه او کړی دی او بیا هم بنلی او زیات په کټو چې په دې ځای باندې مزمزو زه فکر کوم چې د سینې او سلسله تحرکات د ډینامیک چې ګورم د تحرکاتو هغه د دې چې کېدای شي د دوه غوند دخی یو رقم ته دا غی په لار کې خندونه واچ دا هیڅ دایره نشي ته دا دایره نشي بیا به حمله ک دوه اوله دوه دومه دا رس یو سمبولیک عمومي ناس ته وسیږي چې د نظر په بدله تکيږي او وضعیت به هم دا رس په دې ترتیب وسی او حتی زه په دې فکر کې د دې په تحلیل مې کله کله دې خاطر هم لري چې دې شي د منطقي کې ودونه هغه کوم چلن شي وځ غواره کړی دی
مانه نه جان باسب البته لکه څنګه چې تاسو ویل د غونډې په ارتباط د طالبانو استازو چې څه خبرې کړې دي د اجنډا په برخه کې لاغه سره توپیر لري چې د ملګرو ملتونو ویاند کومې خبرې کړې دي د ملګرو ملتونو ویاند د نجونو مسله مهمه یاد کړې ده او طالبان وایي چې د کوکنارو د بدیل مسله او د افغانستان د پیسو مسله او جن نور موضوعات په دغه په غونډه کې یاد شي خو د خبرونه په اخیره کې به اتمر صف تاسو نظر هم واخلم څه فکر کوئ چې د دوه غونډه کې به جن پرمختګونه وشي او کوونه شي خصوصا په دې برخه کې چې د اوریدونکو هم جن اوریدونکو هم د خبره کول چې طالبان هم به جن موضوعات ومني او د روسانو هم جن خبري کړی دی البته د روسانو د بهرنیو چارو وزارت مرستيال تازه دا خبره کړې ده چې فرزن یو ټول شموله حکومت باید په افغانستان کې جوړ شي اتمر صاحب ستاسو نظر
بل توقعات فرق کوي طالبان د دینا یو رقم تابل لري وختنه لري طالبان دا وایي چې منتدی اغاز من څوک په ملګرو ملتونو کې د راکل شي تور لست له منځه وړل شي او نمائنده دې اونه ټاکل شي او دا خبره او زمرم دې کې دا یو دوره ځکه دا خبره راوتله چې د بانکداري په سیستم د مخدره مواد او د بدیل مافیات په پروګرام باندې د دې اجنډا تمرکز لري خو زه داس فکر نه کوم ځکه دا اقلیم او مخدره مواد او مثلا بانک داری او دا خبره دا ضرورت بیان ده چې دا سی او لوی غونډه ته چې هغه د دوه دریم دوه نمونه مول شي هغه غونډه ته خلک دا وایي چې دا غونډه ده چې د سیاسي جوړجاړی یو لار ولټول شي او نړۍ په دې وتوانېږي چې طالبان سره دغه سی او تعامل لري چې طالبان د نړیوال یو برخه شي یعنی طالبان د دغه انزوا نه وستل شي په شرط دی چې طالبان هم د نړۍ دغه غوښتنې ومني. البته دغه د نړۍ غوښتنې نه دي، دا خپله د افغانانو غوښتنه هم دی چې تعلیم دی، د ښځو حقوق دي، یو مشمول حکومت دی، تخصصي کار دی. دا خبرې دي چې خپل افغانان هم په دغه برخه کې دغه غوښتنې لري. نو زه ډیر امیدواره نه یم چې خدای دې وکړي چې یو ښه مثبته نتیجه مونږ د دې غونډې نه ولرو، خو د طرفینو د دغه دریځونو ته چې زه ګورم بیا هم ماته مشکله ښکاري چې د دوهې درېیمه ناسته یو ښه نتیجه یا پایله ته ورسیږي.
مننه اتمر صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. جانباز صاحب، له تاسو څخه مننه دویم. د اوریدونکو هم مننه کوم. زه احمد شیبر، اجازه اخلم.